نور دقیق معلومات نشته خو یو جسد دلته پروت ته مړه ده نور معلومات نه کیږي د موریت خلک راغلي دی واغ نفر چې د دې بررسیو کې لته دې منته راغلي چې دقیق معلومات راشي ان شاء الله به کوښښ تاسو سره بری لکه ما چې رډیګونی تعقیب کړي نور وختونو کې ماده سي خبر اوریدل چې دغه سي سوی مفيخ نور هم ماده رډیګان لاره اوریدل او دغه هم د نوبایت دې مخنیوي او شي زکه د خډیر ناجیز د ظلم دی چې دغه شکار کیږي
لدی سیمه سره نګدي څلورم امنیتی حوزه همشته او نیم سات وروسته د سیمه ته امنیتی کسان راغلل خو بیا هم جسد په سیمه کې تر درې ساتونو لپاره پروت و ترڅو د امنیت قومندانۍ جنایي ډله راشي او پیښه تعقیب کړي و موږ غوښتل چې په سیمه کې د امنیتی حوزې د مسؤلینو نظر هم له ځانه سره ولرو خو په خبره یې دوی نه غواړي پر داسې مسایلو له رسنیو سره مرکې وکړي اوس دا څرګنده نه ده چې دا ځوان نجلۍ چا او چیرته وژلې ده خو د هغې په وجود د زخم ټپونه نه لیدل کېدل او داسې معلومېده چې زنده شوې وي
Azadi Radio Taqwa Punisai
Fight against Al Qaeda and our efforts in Afghanistan
Now the role has changed Al Qaeda has gone down and Taliban
is resurgent after Kabul war
and we are not
Wir haben die Sicherheit und особенно властям региона
ausführlich auch die Afghanistan
Aus der Stunde machke Zand Afghanistan Simi aw da nari la halato khabar kare
د ازادي رادیو خبرونه اوري د اسلام آباد اوسیدونکو د طاهر القادری د اوګده مارش په حق لوي چې د مارکیټونو بانکونو خوندزیو او دفترونو لاري د ترافیکو پر مخ بندې شوې دي او دوی په تګراته کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي القادری او بخی القادری د پاکستان په سیاسي نظام او د انتخاباتو په سیستم کې د اصلاحاتو په مقصد دا مارش له لاهور پیل کړی دی په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال احمد الله په راپور کې واوري
د تحریک منهاج القرآن مشر علامه طاهر القادری لخوا اسلام آباد ته د لانګ مارچ راوستو له وجې د اسلام آباد اوسیدونکو د مشکلاتو سره مخ دي د سیمې د خلکو وینا تر مخه چې حکومت د سکیورټی په وجه ټولې لارې بندې کړې دي بل خو د مارکیټونو دفترونو او بانکونو د بندېدو له وجې امروزه ژوند په ټپه ودرېدلې ده
میجر خو انسرټینټی ده کنه چې لا ان اورډر کم ځای ته روان دي بیا هر څه شی بند دي سکولز بند دي لارې بند دي ای ټی ایمز ډرای شوی دي پېټرول پمپس کله پېټرول بند دي یا ټول ټول شپنو دا ټول پرابلم دي کرے یو خو نه دي مصیبت ده سم
تمانو فضل حد اسلام مارچ کم نن دې دغه د وژنه ما ده مشکل
اسلام آباد ته د خوارې مزدوری په غرض راتلونکي مزدوران خپل مشکلات صدا شان بیانوي
لانګ مارچ د وجه خدای چې نن گاڑی ماډیم نشته کو سوکلی ناراضي مزدوران ناراضي نه نشي راتله مخکې نه مهنګایي ده نن سره نه بالکل ګاک نه راغله زموږ مزدوری نن بالکل نشته ده
نن هم جنت ګولو ما ګال نشه سوکل ته ځي غیدل ته پاتې شي ځه په ځه کم دی
بلخوا ټیکسی او لارو موټرو ډرایوران وایي چې مخکې نه د سی این جی د بندیز له وجې مشکلاتو سره مخ وو او اوس لانګ مارچ د دوی دا مشکلات یو په دوه کړل یاد دی وی چې ډاکټر طاهر القادری مارچ 13 ورځ د لاهور نه را روان شوی دی چې نن به اسلام آباد ته را رسی احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د ازادي رادیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو او اوس د خبرونه په دوهمه نیمای کې د ځوان فکر د 19 پروګرام د خبرېدو وخت را رسیدلی وای اوري
د ځوان فکر د دې ونې په خبرونه کې د کوټې څلور تنه ځوانان را سره ګډون لري په کوټه کې د امن اتحاد لخوا د پاکستان پر سیاسي حالاتو باندې یو ورځنی سیمینار شوی په دې سیمینار کې وکیلانو د پوهنتون محصلینو د مدني ټولنې فعالینو او نورو ځوانانو ګډون کړی وو موږ له دغه ځوانانو څخه څلور تنه په دې بحث کې رابلل دي چې یو صادق خان دی دویم اشرف احساس دریم عبدالغفار او څلورم ځوان امراد خان له مشتره په دې بحث کې ګډون لري له دوی سره پر دې باندې خبرې کوو چې د پاکستان اوسنۍ حکومت دوه درې میاشتې وروسته پای ته رسیدونکی دی د راتلونکو انتخاباتو لپاره یا په پاکستان کې چې اوس کم خراب امنیتي او سیاسي حالات دي د دې د سمون لپاره څه کېدای شي ځوانان په دې کې څه رول ترسره کولای شي په پایل کې به صادق خان له تاسو وپوښتو د پاکستان سیاسي حالات ورځ تر بلې لا پسې خرابېږي خو دلته لا هم په حکومت کې شامل چې کوم ګوندونه دي اغوت تر اوسه پور لا پر دې خبره نه سره جوړیږي چې د دې حالاتو د سمون لپاره به څه کیږي او څو میاشتې وروسته اوسنی حکومت پای ته رسیدونکی دی او انتخابات به څنګه کیږي او انتخابات ته به څنګه لار هواریږي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
ډیره مننه. تر څو چې ته د پاکستان د سیاسي صورتحال خبره کوي یا د الیکشن خبره کوي، د حالاتو د خرابېدو ډېر شکلونه دي. که د دې صوبې په اړه راواخې هم دلته امنیت نشته او شکلونه یې ډېر دي. یو شکل یې دا ته یې ویني چې هره ورځ شیعهګانو دا زاره خلک دي، د دوی د قتلې هم یو ډېره لویه سلسله روانه ده. له دې سره سره د بلوس چې کوم کامي یو مبارزه یې ورته ووایه چې هغه له 1974 زاره روانه ده، تر نن ورځې پورې هغه هم له ریاست سره په جنګ دي. د دې علاوه په دې سیمه کې که دا زموږ د جنوبي پښتونخوا صوبه ورته یې یا شمالي پښتونخوا د ککبایل سیمې دي، که بیا د پاکستان دا نور پنجاب علاقې هم راواخه، نو د امن یو ډېر لوی بحران په پاکستان کې. دا یو فکر خاص کر د فوجي حکمرانانو او د فوجي سکمې خوپی ادارې دي، د دوی دا یو فکر سی ګوا د پاکستان د چلولو سکم یو طریقه کېدلای سي. هغه دا د سی ګوا هندوستان زما دښمن دی په ختیځ کې، په شمال کې بیا افغانستان دی. افغانستان ما ګوا د مخالفت په معنا باندې ما مخالف دی، نو لیازه زه به دا ملک په دې طرز چلوم چې زه به د دوی سره دښمني کوم. که د افغانستان پاک لده، که د هندوستان پاک لده، پاکستان د خپلې خارجه پالیسۍ سی کم بنیاد ایښی دی، هغه د تراګرۍ په نور ممالکو کې د مداخلت او په ملک دننه هم د داخلي پالیسۍ یو طریقه دوی ګرځول کې د اسیسومرم فوجي حکومتونه راغلي دي. کاغذ یاولک دی له 1978 دی، او که بیا هغه راپسې دا واړه کمزوري جمهوري حکومتونه دي. په دې دور کې هم هغه د پاکستان د خارجه پالیسۍ پاکله او د پاکستان د داخله پالیسۍ پاکله، هیڅ یو اختیار هم نه لري. اسیسومر تحقیقونه سوي دي، د څېړنې سوي دي، هغه دا خبره لا واضح کوي چې ګوا د پاکستان که داخلي سیاست دی که خارجي سیاست دی، په دې کې فوج او د دې خوفیه ادارې سي دي، هغه ډېر لوی لاس لري او دوی دا فیصله کوي چې پارلمنت ته به څوک راځي څوک به نه راځي. نو دا
صادق خان تاسو ته بیا وروسته بیا راوګرځو. اشرف احساس ته ورسو. نو ښاغلی اشرف، که تاسو دا راته وایي صادق خان چې پر کوم ستونزو خبرې وکړي، دلته چې کوم یو ځانګړی فکر خپور شوی دی چې کوم پوځي نظامونه راغلي دي هغوی تل د ډیموکراسۍ یا د جمهوریت په خلاف یې دلته یو فکر خپور کړی دی، څه فکر کوئ چې دې پر ځوانانو څومره اثر کړی دی؟ ځوانان څومره له دې فکر سره تړلي دي او له دې څنګه راوتلی شي؟
ډېره مننه. کوم صادق خان مجلس وکړه چې دلته پوزونو او استخباراتي ادارو سیاست سره سره د نورې کوم خارجه پالیسۍ ده او داخله پالیسۍ ده هغه په خپلو لاسو کې اخیستې ده. دا سل په سل صحیح خبره ده او سوچه خبره ده. تر کومه د زه خبره چې دې ځوانان تر کوم حد اغېزمن کړي دي، ځوانان به نور لا څومره اغېزمن کېږي چې ځوان نن له ځان سره بوم وتړي راشي په مسجد کې ځان والوزوي، کلاشنکوپ واخلي، څوک د ده سره په لاره نه ځي یا د سره مخالفت کوي، د خبرې مخالفت ورسره کوي، د هغه ولي دا غسر پرې کوي، مطلب د د سره په سیاسي د سره غ فکر غډون نخري، د غلمن زباسي نو دغه اغیزه دغه کړی دي. کوم چې د وتلو طریقه ده زموږ ځوانان د پار په لالمات خو حالات ډیر زه دغه نه يم الهمن نه يم چې حالات به داسې زر برابر شي، بلکې نور به بس خرابېږي. لکه څنګه چې موږ وینو بلوسان دي هغه وسلې اخیستې دي د دولت خلاف، د ریاست خلاف. پښتانه کوم ځوانان دي هغه خونن سبا ډیر سخت حالات سره مخامخ دي، وغه د پاره یو طریقه ده چې دوی به علم حاصلی سکولونو ته بزي، پس علم وکي لغې بعد به دوی ته دا درک ورکوي چې کم شدي کم بد دي. او غم په دې سلسله کې مشتدا مسله پیښه ده چې زموږ سکولونه الوزوي په خیبر پښتونخوا کې 1400 سکولونه لښت لږه په بومي چاودونو کې والوزول، او دلته سکم جنوبي پښتونخوا را دلته پرنجونو باندې تیزاب شول کیږي، او دا سکم سوک خپل جونې و سکولان ته ورسته هر ورځ زمر ملایان زی په خپل غژو اورم هغه په خلاف د کفر پتوای ورکوي، بدرت په سیوای بی غیرت ورتوای د غیر اسلامي بولی. نو دغه مسائل د مشتخبیام باید چې موږ همت ونه او ځوانان پښتا پښتانه هغه دې کوشش وکړي، هڅه دې وکړي او خپل بچانو باندې تعلیم حاصل کړي.
احساس سب مننه عبدالغفار ته براسو. عبدالغفار خان د احساس له دې نقطې به راپیل کړو، دی وایي چې دغه ستونزو د حل لار دا ده چې ځوانان مو باید باسواده سي، تعلیم یافته سي. د پاکستان پر تعلیمي نصاب دغه یو نیوکه کیږي چې د پاکستان په تعلیمي نصاب کې دلته د نورو میشتو مذهبونو د هندوانو یا د سکانو یا د عیسویانو په خلاف په دې نصاب کې مواد شامل دي، او دلته چې کوم قومونه میشت دي هغوی تاریخونه ځینې ستل شوي دي، د هغوی د اتلانو په اړه څه پکې نشته. څه فکر کوئ چې دغه تعلیمي نصاب ځوانان څومره له سیاست لرې کړي دي او څومره د دوی پر حقونو تیری کړی دی، او په راتلونکي وخت کې څه کېدلی شي چې دغه تعلیمي نصاب باید بدل شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه موږ ته دا معلومه ده چې اول خو موږ تعلیم چې دی هغه زموږ په مورنۍ ژبه کې نه دی، په څلور ژبه کې موږ تعلیم حاصلو. اول که الک لوستنګ چې په کور کې تر پنځمه پورې دی، په کور کې دی یو شته اوبه وایي، دی چې سکول دراسي اوبه ډایرکټ په پانی کې چینج شي، بیا چې کوم دی لږ پرمخ لاړ شي، بیا په اووم اتم کې انګلیش راشي، هغه دی اوبه چې پانی شي هغه په واټر کې چینج دی. او کم چې موږ کم حسابونه چې وایو هغه دا هغه ټایم چې موږ نیکو بابا هغه حساب موږ وایو. موږ په کتابو کې زموږ د پلار زموږ د نیکه دغه یو تاریخ هم نشته. موږ چې زموږ په کتاب کې دا نشته چې احمدشاه بابا څوک، ملاله انا څوک، او افغانستان کوم تاریخ دی، د پښتانه کوم تاریخ، هغه بالکل نه. هغه موږ ډیر لیرو. اول خو موږ دا وایو چې که تعلیم په مورنۍ ژبه کې زموږ په خپله ژبه کې نو موږ به پر هغه باندې ښه خپل په سبجیکټ به موږ لرو، او سبجیکټ به موږ په ډېر ښایسته انداز زده کولای شو، موږ به زموږ دماغ ته به هم راځي.
مننه. اوس به مراد خان ته راسو. مراد خان، تاسو په خپله مدني ټولنې سره تړلی کس یاست. په پاکستان کې په تیرو څو کلونو کې، په بلوچستان کې، په پښتونخوا ایالت کې، او همدارنګه په کراچۍ کې ډېر بشري حقوق تر پښو لاندې شول، چې پر دې باندې خپله د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون او د بشري حقوقو چې کومې نړیوالې ټولنې دي هغوی پر دې ډېره سخت اندېښنه څرګنده کړه، حتی ملګرو ملتو په خپله پر دې اندېښنه څرګنده کړه. په داسې حال کې چې دلته د خلکو بشري حقوق تر پښو لاندې کېږي، څه فکر کوئ چې آیا راتلونکو انتخاباتو ته یا په دې هېواد کې به جمهوریت وده وکړای؟
ډېره مننه. نن او بلکې لاولې ورځې په پاکستان کې کوم اوسېدونکي قومونه دي په شمول پښتانه، موږ له ډېرو بدو بدبختیو سره مخامخ یو. پاکستان کې درې هغه طاقتونه دي: پوج، سیول بیوروکریسي، او ملا یا مذهبي طبقه. هغه کلم په دې ملک کې نه جمهوریت غواړي نه ترقي غواړي، او دوی هر وخت جمهوري قوتو نه صرف مخه نیولې ده بلکې کم انساني حقوق دي، او دوی هر وخت له انساني حقوقو انکار کړی. پاکستان څخه کومه خارجه پالیسي ده، دا هغه وجوهات دي چې هغه نن ملک دغه درجې ته رسولی دی. زموږ خپل په دغه ملک کې که هغه بلوچ دی، که هغه پښتون دی، که سندی دی، مذهبي طور که موږ مختلف فرقو کې تقسیم لکه شیعه سنی دیوبندی بریلوی، نو دا ګردې هغه ستونزې دي چې پاکستان کې څکم جمهوري قوتونه او ترقي پسند څکمې تنظیمونه او پارټیانې دي، هغه دغه پوج که هغه سیول بیوروکریسي ده که پوجي بیوروکریسي ده، هغو دغه ولس او دا خلک خپل کار ته نه دی پریش. موږ په وطن کې په خیبر پښتونخوا کې چې مذهبي انتها پسندو په ملالې برید وکړي، صرف ګناه یې دا وه چې هغې د خپل قوم او خپل ځان لپاره علم غوښتی. لکه څه هم په اسلام کې علم او د تعلیم څه ممانعیت نشته، خو دغه انتها پسندانه رویې دي چې هر وخت موږ ریاست پاکستان هغو ته مدد ورکړی دی، هغه